سلامونه ستلی مشه د ازادي رادیو خبري مجلې ته موز فريد سيال هر کلی کوم پایل با پلند خبرونو وکړو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلیو موټره چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه نورې ټپیان کړي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و، خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د تو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. له تیرو دوو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالي تلفات خلکو ته اړولي دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې له یوې میاشتې راهیسې طالبانو بنده کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 28مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. دا ډنډ پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تېرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه، د پولې دواړو لورو ته په سلګونه لارۍ له مالونو ډکې انتظار وې. د پاکستان حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ. د صدراعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې 30 میلیونه خلک سیلونو سخت اغېزمن کړي دي. له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه د سیلونو له امله تر 900 ډېر کسان مړه شوي او په تیرو 24 ساعتونو کې سیلونو د 34 کسانو ژوند اخیستی دی. په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سین او د سوات سین غاړو ته له میشتو خلکو غوښتي چې دا سیمې پریکړه او خوندي ځایونو ته لوړ شي. د باراني هوا له امله په دغه هیواد کې د الوتکو الوتنې هم اغېزمنې شوې دي. نن له کراچۍ، لاهور او اسلام آباد څخه کویټې ته الوتنې ځنډیدلې دي. او د اوکراین د ژاپوریژیا د اټومي مرکز برېښنا له هم د انرژۍ له اصلي مرکز سره په بشپړه توګه وصل شوې نه ده. د اوکراین د اټومي مرکز ادارې نن خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې په جنوب کې د ژاپوریژیا پر اټومي مرکز پرون د روسي الوتکو د بمبار له امله برېښنا قطع شوې وه. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان د روسي ولسمشر محمد اشرف غني د مرکې جزئیات درته په مجله کې لرو، خو هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي.
امنیتی تهدید سره مخ دی، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دی. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تېری، اخري چې بهر وتی دي یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وظیفه وي، د هغوی د قرضونه کوي. او
په پاکستان کې د روسیو سیلونو له کبله په ځینو سیمو کې اسراری حالات اعلان شوی دی.
د سوات دی، ټانګ دی، ډیرا اسماعیل خان دی، اپر دیر دی، لوور کوهستان دی او د سره شانګله دا.
لوګر کې سیلاب ځپلي د طالب حکومت هم مرستنده یو موسسو مرستو ته انتظار دی.
دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته.
مرکه او راپورونه درته لرو، التیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان په وروستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسی، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
for the long period because of
Taliban د وګړي مودې لپاره یوازې د غونډوي هیوادونو د پنازایونو او ملاتړ له عمله وټوانې د فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسي نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی وو.
From Russia to Iran and others.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غني د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ټاټ له امله وباله. هغه وویل
They were false assurances to us. We were assured that a ceasefire would take place.
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اوربند بوشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکي برخه وي. خو داسې کوم څه ونه شول.
Part of the agreement which they were not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونی کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د امریکا د فوزرت وای له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د افغانانو د تخلیه پروسه پیچل شوې ده. د دغه وزارت چارواکو تیر ورځ نه وخت د خبر اعلان یوې غونډې ته وویل چې اوس باید د دې پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي. خو له بلې خوا به یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی د ژوند له سختیو شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کال په تیریدو سره له هم یو شمېر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو سره ډک ژوند پر مخ وړي. دغه کس چې نغواړي نومې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې غواړي افغانستان پرېږدي د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي له سخت حالت سره مخ دي. د هغه په خبره د امنیتی ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزو یې ژوند له سخت ټکړاوونو سره مخ کړی.
د عیسوي متقاضیان په افغانستان کې نه یوازې دا چې د امنیتي تهدید سره مخ دي، د اقتصادي بد وضعیت سره مخ دي. دوی یو شمېر لګیا دي په قرضونو باندې وخت تیری، خلک چې بهر وتی دي یا دلته په کور دننه خپلو خپلوانو کې کوم یو اقتصادي وضع ښه وي، د هغوی نه قرضونه کوي او ژوند یې پېروان کړی، ځکه ټول یې بېکاره خپل هم لاس په کار شي او د ناټو غړو هېوادونه هم تشویق کې چې خپل همکاران زر تر زر وباسي.
نوموړی دغه شان د دې پروسې د چټکتیا غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره له دې هېواده د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې حالت ته اوښتې. د دغه وزارت څو چارواکو چې نمونه یې نه دي ویلي شوي د خبریالانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د تخلیه د پروسې په اړه لنډ معلومات وړاندې کړي. دغه چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د افغانانو د تخلیه پروسه پیچلې شوې او د حالت هغه محل رامنځته شو چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول. د دغه چارواکو په خبره اوس محل باید په نورو بدیلو لارو او انتخابونو کار وشي. سره له دې چې دغه چارواکو په کابل کې د تیر کال د اګست میاشت په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د یو کورنۍ د لس غړو وژل کېدو ته اشاره کړې، خو د دې کورنۍ یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورنۍ ډیری غړي له افغانستان نه وستل شوې او یوازې دوه درې کسې پاتې چې هغه هم ښایي په نږدې راتلونکي کې وستل شي. یو کال وړاندې هغه مهال چې طالبانو ټول افغانستان ونیو، هغو افغانانو چې له بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره کار کړی و له افغانستانه د وتلو هڅې پیل کړې. که څه هم د تیر کال په اګست میاشت کې او بیا راوروسته متحده ایالاتو له افغانستانه له 1 لک ډیر افغانان وستلي، خو لا هم زرګونه نور په دې هیواد کې انتظار باسي. نیوکه دا ده چې دا بهیر ډیر سست روان دی.
آزادی خبری مجله اوري.
پاکستانی چارواکو نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی او یو له هغه سیمو چې سیلونو سخت اغیزمنه کړې ده خیبر پختونخوا ده. په دې اړه درته ریپورت لرو، خو د هغې وړاندې په یو شمېر آسیایي هیوادونو کې ځینې افغان محصلین له زده کړو وروسته د ژوند کولو په تړاو اندېښنې لري. هغوی ادعا کوي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي کورنیو یې افغانستان پرېښی دی. د دوی په خبره سره له دې چې په افغانستان کې د کار زمینه نه ده برابره، خو دوی مجبور دي چې د زده کړو له پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته لاړ شي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د وارث عالمی د ستونزې و برخه
مشکلې عمده ای کې بعد از ختم تحصیل دامنګری دانشوی افغانستانی
هغه ځوان چې درې کاله وړاندې لډیرو هیلو ارمانونو سره د لوړ زده کړو لپاره ترکیه ته تللی وارث وای اوس مهال د ترکیه په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د دریم کال محصل دی د هغه په خبره له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دوی په نورو هیوادونو کې یو له زیانمن شویو قشرونو څخه دي وارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کورنۍ وروستیو حالاتو اړ کړ چې افغانستان پریږدي خو نوموړی بیرته افغانستان ته د تګ او همداراز په ترکیه کې د پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري
شخصا خودم به عنوان یک کسی کې اینجا دانشجو هستم فامیلم بعد از سقوط نظام در
زه خپل چې دلته درس وایم او کورنۍ مې په وروستیو کې افغانستان نه ووتله هلته کورنۍ ته او دلته د خپل ځان په اړه سخت اندېښمن یم په یو ګنګ حالت کې بند پاتې یم که زما درسونه دلته خلاص شي او زه بیرته افغانستان ته لاړ شم هلته څه وکړم او کله افغانستان نه بهر پاتې شم څه به رانه جوړ شي
فردا روز بعد از اتمام درس ما اگر افغانستان بریم چی خواهد شد و اگر بیرون از افغانستان بمانیم چی خواهد شد
د وارث د اندېښنه په داسې حال کې ده چې په ډېری آسیایي هیوادونو کې د زیات شمېر افغان محصلینو د پاتې کېدو اسناد د زده کړو له پای ته رسېدو وروسته ختمیږي عادل هم چې په بنګله دېش کې د سیاسي علومو د دریم کال محصل ده ورته اندېښنه لري عادل وایي دا چې عمر لا تل سپورته دی هغه اروپایي هیواد ته چې کورنۍ ورغلې د ته اجازه نه ورکوي چې خپل کورنۍ سره یو ځای شي
د شرایط قرار درم
دا سه شرایط کوم چې نسم کولای خپل هیواد ته بیرته ولاړسم نه هم خپل کورنۍ سره یو ځای کېدلای سم زه یوازې درې کاله د بنگلاديش ویزا لرم چې هم دلته پاتې سم
اقامه داشته باشم
د افغان محصلین په آسیایي هیوادونو کې له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت لري دوی وایي له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان واکمن شوي کورنۍ د دوی د ملاتړ په برخه کې د اقتصادي ستونزو له امله پاتې راغلي او هغه دولتي پیسې هم تر اوسه دوی ته نه دي ورکړل شوي موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت نظر په دې اړه راواخلو خو د دې وزارت وایي احمد تقي د راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم سورس
هسته ایمون رو تصدیق کردیم
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د وروستیو سیلابونو د ځانی او مالی تلفاتو په اړه درته جزئیات په مجله کې لرو خو اوس په ورشو خیبر پختونخوا ته په پاکستان کې حکومت نن د سیلونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړ یو له هغو سیمو چې سیلونو اغیزمنه کړې ده خیبر پختونخوا ده په خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سیند او د سوات سیند غاړو ته له پرتو خلکو غوښتې دي چې د سیلونو له ویرې د سیمې پرېږدي په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو درې ورځو کې سیلونو تر دېرش ډېر کسان وژلي او په زرګونه کورونه یې نړولې دي په خبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې ویاند بلال احمد فیضی د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته د دې صوبې د ډیرو اغیزمن شوو سیمو په اړه وویل
دې ټایم کې بارانونه سیلاب د لاسه چې کوم ټولو نه زیات افیکټډ ایریاز دي هغه کې دغه د سوات دی ٹانگ دے ڈیرہ اسماعیل خان دے اپر دیر دے لوور کوہستان دے اور دے سرا شانگلا دا چی پتی زیونو کی چی دے نو آلیڈی فلڈ راغلے دے دے سرا سرا چی دے نو پیل ازل لکسنگے چی 2010 کے کم سیلاب راغلے دا آغی دا زیاد شدت دغا چی دے فلڈ آغا الرٹ جاری شوے دے نو پاگے کی چار سدا او نوخان
فیضی صاحب دا کم کم زینا دا خلکو دا وستو دا پارا تاسو اقدامات شروع کری دی
دے ٹائم کی لکتاو سچ ماوی چی کم خارونو کی آلیڈی سیلاب راغلے دے لکاگے کی ڈیرہ اسماعیل خان دے چھ ٹولو نزیات ایکٹیویٹی سیدھی التراوان دی دغا سے ٹانک دے ننے چھ کم دغا دے نو آغا سوات کی چھ دے نو زیاد دغا دے مسئلہ دا التا مونگ سہر دا سے تقریباً ساڑھے گیارہ سو نزیات خلق چھ دے ایویکویٹ کری دی ڈی ای خان کی چھ دے نو تقریباً 1400 پلس تھی دسی ٹانک چھ دے نو التا تقریباً 1000 سمتنگ خلق چھ دے نو آغا مونگ روخ کی دی دغا سے اس چھ دے نو چار سدا او نوخار چھ کم دی سندونو سرا چوخ کورونه دی علاقې دی هغه ایویکویشن هم چې دینو هغه شروع دی.
ها فیضی صاحب د دې ترڅنګ څومره کورونو ته زیان رسیدلی دی او د زخمیانو شمیره شته؟
یره جی بالکل شته دی، خو دې ټایم کې لکه څنګه چې ما تاسو ته چې دا ټایم ټو ټایم اپډیټ کیږي، غیر سرکاري شمیرو کې تقریبا زرو نه زیات کورونه چې دي هغه ډیمیج شوي دي. دا یوازې مونږ خبره د ډی آی خانو کو دغه سي مونږ د ټانک خبرو کو نو التم 600 پلس کورونه چې دي نو هغه ډیمیج دي. سواد کې چې دي نو هغه مختلف هوټلونه دي.
فیضی صاحب خیر نه پښتنه مدادا چې دغه تکي چې دا کم کسان تاسو د کورونو نوښت دي یا دغه دینه تاسو بل دیته بوزي نو دا چرته بوزي؟
دې کې چې دوه شی زونه دي چې کله مونږ دغه روباسو چې څومره وکټمز دي یا څومره خلک هغه ټریپ دي نو پهلا چې کم ګورنمنت زونه چې دي نو هغه سپاټس فکس کړی دي، ال تک کیمپس وغیرہ لګیتلی دي، بازي چې دي نو هغه سکولز دي، کالجز دي، هاسپټلز دي، هغه زونه کې چې دي نو کیمپس لا ګولې شوی دي، ال تک چې دي کم ویلینګلی زی هغه کیمپس وغیرہ ته نو ال تک شفټینګ کیږي او چې څو خپل خپلوانو کو ته تغواړي هغه ال تک هم چې دي نو روان دي.
په پاکستان کې حکومت نن د سیلون لامل بیړنۍ حالت اعلان کړی و. یو له هغه سیمو چې د سیلونو سخت اغیزمنه کړی و خیبر پختونخوا و. خیبر پختونخوا کې حکومت د کابل سیند او د سوات سیند غاړو ته له پرتو خلکو غوښتي و چې د سیلونو له ویرې دي خپلې سیمې پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د ادارې په وینا په تیرو درې ورځو کې دغه سیلونو تر دېرش ډېر کسان وژلي او په زرګونه کورونه یې نړولي دي. په دې اړه وروستي جزئیات را سره په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې اداري ویاند بلال احمد فیضی شریک کړو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټولو ستر اټومي مرکز زاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویر رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټولې اروپا کې خپرې نشي. کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته نږدې بمباري کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه. د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي. زیات په دې راپور کې
د اوکران پوز نن وویل چې روسي ځواکونه د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپوروژیا پر اټومي پټي د لومړي ځل لپاره په موقتی ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکران لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی، حکومت ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرونو ویل روسه تر دې چې روسي ځواکونه په سیمه کې ډزې وکړي د زاپوروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نشتی و چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکی زیاته کړه چې د روسي جنگي الوتکو د اټومي مرکز ته نشتی د سکرو د انرژي د مرکز د ایرو په ایران کې اورونه ولګول چې د روسي له لوري په اشغال شوی اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه، خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعال شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسیې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپوروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولی دی، خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکران ولسمشر وویل که چیرته په زاپوروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای، نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلنسکی زیاته کړه چې روسیې، اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه پورس چې د سټیلایټ له لارې کوم تصویرونه اخیستل شوي دي او د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ترلاسه کړي دي، د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی ښکاري چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو شخ کړی دی چې د زاپوروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډېر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 24مه پر اوکراین غیر موهجه برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپوروژیا اټومي مرکز ونیو.
لخبرونو ور اخوا
اوس په افغانستان لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چرواکی او د زینو خیریه ټولنه استازي د خوخی پاولسوالۍ کې سیلاب سپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو سره مرستې ډیرې کړي. دوی وایي سیلاب سپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر کې طالب چرواکی او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب پولیس سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوې. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لاډیرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري. د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه، ځمکه او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسیدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته زیان رسیدلی، د کورو ته زیان رسیدلی، زراعتیزمو کې خاصې پکې ختمې شوي دي او بل حال خو مرستندوی ټولنه راغلي دي. خواستم دا ده چې نورم راسي لدینه زیاته اړتیا ده دی ولس غربت ویل دي، سیلاب ځپل دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وړي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په وسنه یوزایونه کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کړه ته د خلکو پیشنهاد کړه په دې ارتباط یقینا نه علاقه چي ده د سرود خانه ده هغه استقامت کېدل شي در وخت لپاره سیلابونه راشي هغه لپاره مو تصمیم دا شیدای شي د مشرتابه سره په اړیکه کې کیګو او د غوډ لزوم دې مطابق په دې تخوندي ځایونه ان شاء الله برابر او په وخت سره
د اګست په سل روښتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو لقبل د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصيلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اول نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو لقبل یو سل اته لسو کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر شلو زیات کسان مړه شوي، دېرش تنه نور لا درکه او شاوخوا درې زره کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې ولې له وچکالۍ وروسته افغانستان د سیلابونو د داسې یوې څپې سره مخ شو او آیا د دې امکان شته چې د سیلابونو دغه اوبه ذخیره کړو، په دې اړه مو د اوبو د چارو لپو ډاکټر اسم مایر سره خبرې کړې دي.
دقیقا که موږ د سږني کال ورخ ته وګورو دا ښایي چې د افغانستان یو ډېره برخه وچکالۍ وځپله. خو یو شی باید موږ په یاد ولرو چې د وچکالۍ هغه موسم یا محاسبه په موسمي ډول کې ترسره کیږي چې د هغې پر بنسټ، یعنې د درېو میاشتو درې میاشتو لپاره هغه محاسبه ترسره کیږي او د هغې پر بنسټ باندې د افغانستان ژمی او پسرلی وچکالي و، یعنې د اورښت اندازه په کې کمه وه. خو که اوسني وخت ته موږ وګورو د ارقامو د لحاظه یا د اورښت د کچې له لحاظه دلته وچکالی ورته نشو ویلی، ځکه چې اورښت کچه د افغانستان په سویل کې تر هغه نورمال حده لوړه ده چې پخوا به دغه سیمه کې اورښت کېده. نو په دې اساس باندې تقسیمات موږ داسې کړی شو چې د افغانستان لومړۍ شپږ میاشتې یا ژمی او پسرلی وشکالی وو او وست افغانستان په جنوب کې یوازې البته سیلابی موسم پیل شوی دی او روان دی. د افغانستان په شمال کې لا هم وچکالی روانه ده، اولته ورښتونه نشته ځکه چې اوسني ورښتونه د افغانستان ته د هند د بحر څخه په موسمي ورښتونو شکل باندې راځي او دا څپه ایله تر هندوکش غرونو پورې ورسېږي چې له دې څخه نه اوړي. معمول ورښت د افغانستان چې دی هغه د غرب له خوا نه راځي او هغه د هغې له کبله د افغانستان په ډېرو برخو باندې همدارنګه د شمال غرب او ټول برخې تقریبا په کوخ لاندې راولي. دا اوسني ورښتونه چې کوم دي دی معمولا په خوا د افغانستان ډېر لږ ولایتونه لکه خوست، ننګرهار او کونړ تر کوخ لاندې راوستل. خو سخت کال لامل یې دا دی چې د اقلیمي بدلون له کبله ګرمي زیاته شوې او د ګرمۍ له کبله د بحر د سطحې څخه د اوبو هغه لمدې څپې ډېرې پورته کېږي او په دې دغه شدت له کبله د تپوې بیا د افغانستان تر مرکزي سیمو پورې را رسېږي او د هند څخه پیل تر افغانستان پورې په دغه ټوله سیمه کې د سیلابونو لامل شوي دی. دغه که چیرې موږ د اوبو مدیریت چې د سیلابونو د خطر د کنټرول او همدارنګه د وچکالۍ د خطر د کنټرول یوه اساسي برخه تشکیلوي، هغې ته پام وکړو نو د دغه اوبو څخه کېدلی شي وروسته د وچکالۍ د اغېزو په راټیټولو کې همدارنګه د سیلابونو د خطرونو مخنیوي کې لوی په لویه پیمانه کار واخیستل شي. خو افغانستان متاسفانه د اوبو زیربنا نه لري، نو چې زیربنا نه لري بیا دغه اوبه ساتل کېدای نه شي.
ډاکټر صاحب، ما دقیق همدا پوښتنه کوله چې دغه د سیلونو اوبه چې راځي او زموږ کرنیز ځمکې وړي ځان سره، آیا د دې امکانات شته چې دغه د اوبو زیرمې ته هم کومه ګټه ورسي؟
ګوري، د افغانستان کوم زیرمې چې دي هغه تقریبا اوس په ډکېدو دي. کمال خان بند شوی، همدارنګه په اتمان په کجکي او ډاله بند کې اوبو کچه زیاته شوې وي. نغلوب هم چې د کال له پیل څخه ډېره په لویه پیمانه تش و اوس ډک شوی دی او 50 متر مکعب فی ثانیه هغه دسچارج یا پرچاوه لري. دا اوس همدارنګه چې هغه لاندې درونته او سروبي او دا برخې هم زیرمه شوي دي. خو متاسفانه نور بندونه نشته او د بندونو جوړول د لږ وخت کار نه دی. متاسفانه په افغانستان کې بل هغه دا دی چې کله یوه ستونزه پېښه شي په هغه وخت کې عاجل اقدامات ته دوی پاملرنه کوي او واجل اقدامات په اساس باندې زیربنا نشي جوړېدای او د خطر مخنیوي په سمه توګه نشي کېدلای. نو د اوبو د مدیریت لپاره یو اوږدمهاله پلانونه او ډیرو کړنو ته اړتیا ده تر څو په د اوبو لپاره د زیرمې جوړ شي او دغه په اساس د وروسته ورو ورو دغه خطرونو کچه راټیټ شي او دغه څخه مؤثره استفاده وشي.
د اوبو د چارو پوه ډاکټر عاصم معیارو چې درستی وسیلابونه په اړه خبرې کولې. اوس هم ستاسو پیغامونه.
صدلا د زابل ولایت میزان یو لسوالی څخه زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د زابل د ولایت میزان په لسوالی کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني زیزمکه وړي دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیر دغه سیمه ټیمونه واستول سي ډیر بشي د سیمه سي زیاتی ځانمنې سوي دي، د سپینو مرانو منځکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منځکا ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمه دي.
زمانو مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه سخت سیلاونه په لوګر باندې راغلي. څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمغنه ډیر لمغنه په کار ده. راځي ورونو، راځي چې خدای شکر ادا کو، خدای ته په موږ رحم وکړه.
پواد احمدیم د میدان وردګو ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم زیات سیلابونه راوتلې دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پردیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شميره ده 00422111201. شميره بیا تکراروم 00422111201.